د مزاحمت سبب ونه ګرځي. دلته متاسفانه په افغانستان کې د سیو جنجال دی، یو دا چې کله چې مظاهری کیږي په خارونو کې د ټول لارې بندیږي، یو د مظاهره شان له خوا بل د دولت له خوا. اوس په کابل کې نن ورځ هم سبا دلته مظاهری ول چې کیږي، دا ټول سلور لري کې دا غټ غټ دی اردو موټر درولې دي. عادي خلک ازیت کیږي، خپل یو نفر ناروغ دی، خپل مریض روغتونونو ته غواړي چې انتقال کی نش کولای، یالته پلاره کې یا ساور کې یا مریضی ک د علاج وړ وی لا علاج کیږي. بل دا چې دا غریب خلک چې دلته یو دکان لري او هټۍ لري، او دوی غواړي چې خپل نفقې پیدا کړي، نو هغه دکان هم شکوله چې خپل کار وکړي. او په زمان کې خلک چاروندې او ضرورت لري اړ دي د غشانو ته، نو هم مستلک لپاره دا ضرر کوي هم متشبسته.
بله،
نو زمان له نظر دا چې دا خود هر چا حق دي چې مظاهره وکړي، خو اصول سره برابر
د مظاهرو لکبل کله کله چې د غبیخي اعتصابونو باندې بدل شي، حکومت ته هم ضرر رسیږي اقتصادي او سیاسي.
په افغانستان کې بل مسله شته، ټول په توګه یو لوړ پولي مقام د دولت د مظاهره ترساوي، که چیرې دوی اپوزیسیون دی را دي، چې اپوزیسیون کې ودرېږي او خپل هویت بیان کړي چې موږ د اپوزیسیون غړي یو، دولت سره انتقادي چلند کوو، اما داس خلیش کې له یو پخې په حکومت کې بل پخې په اپوزیسیون کې وي. دا په دنیا کې به ساري دغه یو شی نشته دي. زو معیشتین دي دوی په سیاسي لحاظ هر یو دوی هم د دولت سره دي، هم د دولت مخالفین او د منتخبینو سره او اپوزیسیون سره دي. اپوزیسیون خو په رسمي توګه موږ نه لرو، ځکه چې اپوزیسیون خو خپل تعریف لري چې اپوزیسیون باید یو سراسري ګوند وسیږي چې الټرناتیو د قدرت وي، د اساسي قانون سره هم د دولت ځایناستي وشي په راتلونکي کې، او دولت په د قانون چوکاټ قانون اساسي انتقالولای شي، او نه یوازې انتقاد تر څنګ باید اصلاح لار وخی ورته او خپل بدیل ورته معرفي کړي چې دولت پاتې راغلی دی په دغه موضوع کې، زمونږ لاندیز دغه شي باید دغه سي، مونږ چیرې حکومت ولرو مونږ به دغه سي
وکړو.
اوس په فکری لحاظ څوک هیڅ وړاندیز نه کوي، یوازې تش انتخاب خو نه کوي یا اعتراض خو نه، یوازې خو دا کفایت نه کوي.
بله،
او په اول درجه کې باید دیموکراتیک سیستمونه کې اپوزیسیون او اپوزیسیون یا اپوزیشن او اپوزیشن باید شتون ولري، او هغه خپل خاص تعریف لري. دواړه باید په چوکاټ دی قانون اساسي د افغانستان وي، دواړه د ملي اجابات پر بنسټ وي او نوې اجابات پر بنسټ وي.
ستاسو مقصد دا دی چې دغه مظاهره چې په بامیانو کې کیږي یا د بامیانو ولسی کوي او اعتراض کوي او وایي چې د کابینې پریکړه دی لغو شي، د ترکمنستان کم لاین د برق تیریږي هغه د په بامیانو باندې تیر شي نه په سالنګ باندې، تاسو فکر کوئ د دې شاته هغه کسان دي چې دوی په حکومت کې دي؟ داسې وایي
زه یوازې زما مقصد دا د بامیانو خلکو نه دي، د بامیان خلک حق لري چې افغانانو په حیث چې خپل غوښتنې په دیموکراتیکه توګه په متمدنانه توګه پرته له چې خلکو مزاحمت وکړي د مظاهرات لري یا د اعتصابات لري د قانون په دننه کې
چوکاټ
کې مطرح کړي. زما په امید توګه عرض دغه و چې دا خلک زو معیشتین دي، یو تعداد خلک په التم دغه شتون لري چې یعنی لوړ پول مقامات دی هیواد هم پوزیشن دی هم اپوزیشن دی.
دغه مظاهرو سیاسي نقصان تاوان
سي، د خپل هیواد کې مظاهره کول دا د دیموکراسي نه ده، او دا د افغانستان د اساسي قانون پلي کېدل دي، او دا ښه کار دی، او دا مونږ دنیا ته دا خودلې شو چې مونږ اوس استبداد سره پریکړه کړې دي، او دلته مظاهره کیږي د خلکو او د وګړو حق چې په قانون اساسي کې دی هغه تر سره کیږي. ولی بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا حق حدود لري.
یو بل پوښتنه حافظ صاحب، د دغو خلکو دغه غوښتنه ستاسو په نظر څومره موجده په ځای ده چې دوی په دې خبرې ټینګ ولاړ دي چې دغه فیصله د لغو شي د کابینې او دغه لاین یا دغه د برق مزید په بامیان باندې تیر شي؟
زما له نظره هغه شی چې اقتصادیات لري باید وي، ځکه چې دا اقتصادي پروژه ده. کومه لاره چې لنډه وي د مغه لاره څخه تیر شي، که د انفراستراکچر له مخې وګورو انفراستراکچر جوړ تیار هلته په سالنګ کې شتون لري، اما لنډه لاره دغه بل لاره ده. که انفراستراکچر ورسره یو ځای وګڼو دا قیمت تمامېږي.
ډیر زیاته مننه ازرخشا فیزیسپ کوروم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د نړۍ د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د روانې سوي کال په اول شپږو میاشتو کې هوا دومره ګرمه و چې ساره په تاریخ کې نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو دغه اداره چې مرکز یې په ژنیو کې دی پرون ویلي دي چې په 2014 کال کې د هوا تودوخه تر بل هر کال لوړه وه. دغه اداره په ټولو هغو هیوادونو باندې غږ کوي چې د اقلیم په هکله دی هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال په پاریس کې ورباندې موافقه شوې وه. نور تفصیل به د امریکا غږ په دې رپورت کې واورئ چې روخان نورزی جوړ کړی دی.
د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د جون میاشت 14مه پرله پسې میاشت وه چې د ګرمۍ کچه پکښې تر پخوا لوړه وه. دغه اداره دا هم وایي چې جون 358مه میاشته وه چې د شلمې پیړۍ د میاشتو د ګرمۍ د اوسط نه پکښې د هوا د تودوخې درجه لوړه وه. ډیوډ کارلسن د نړۍ د اقلیم د څیړنو د پروګرام سره کار کوي. هغه وایي سچې موږ شاهدانو هغه دا دی چې د 2014 کال لومړۍ شپږ میاشتې واقعا هم د خطر زنګ دی موشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان وایي چې سږ کال به د ځمکې د کرې حرارت تر نورو کلونو ډیر وي او د پیشبینې خلاف په لږ وخت کې د حرارت درجه لوړه سي. په شمالي نیمه کره کې چې د امریکا د الاسکا ایالت کاناډا او روسیه راځي په غیر معمولي توګه به پکښې د حرارت درجه لوړه وي. څومره حیرانه کړي یو ډېر ناراحته کوونکي وي. دا به یو لږ په محتاطانه توګه دا ویل وي چې ویرې ده چې د دې وروسته به څه کېږي. که اوس یې موږ دومره حیرانه کړي یو نو په راتلونکي به مو څومره حیرانه کړي. ساینس پوهان وایي چې د کاربون ډای اکساید خپرېدل د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو سبب کېږي او د تودوخې درجه اوس تر بل هر وخت لوړه ده. هغه څه چې د نړۍ د هوا پیژندنې د ادارې ساینس پوهانو وښودله هغه دا دی چې د حرارت درجه د کاربون ډای اکساید سره موازي ډېریږي. د نومبر په میاشت کې به د 200 هیوادونو استازي په مراکش کې غونډه وکړي او د پاریس د موافقې د عملي کېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل سي. په دغه سره به هڅه وسي چې د نړۍ تودوخه د اوسنۍ کچې نه تر 2 درجو ډیره نه سي چې دا به یو اسانه کار نه وي. د فرانسې د چاپیریال وزیر سیګولین رویل وایي موږ د پاریس موافقې د عملي کولو په برخه کې اخلاقي وظیفه لرو. موافقه چې د دسمبر په میاشت کې وسوه د اپریل په میاشت کې امضا سوه او اوس د نومبر په میاشت کې ورباندې مجلس لرو چې دا اطمیناني کړو چې لږ تر لږه 55 هیوادونه چې د نړۍ د ګرین هاوس د مضر ګازونو 55% خپروي دغه موافقه تایید کړي. حتی که چیرې په نومبر کې دغه هدف هم ترلاسه سي خو بیا هم یو شمېر ساینسپوهان په دې نظر دي چې اوس هم یو لږ څه ناوخته دی.
السلام علیکم درنو ریدونکو د آشنایانو د ادبی دیرې د پروګرام قدر منو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم يم. نن مو دغه خبرونه ته استاد حبیب الله رفیع صاحب مل مکړه ده او غواړو د افغانستان د یو ستر فرهنګي شخصیت په کارونو وغږیږو او استاد به تاسو ته معرفي کی پیژنګلوي به وکي او پوهیږم چې د پښتو ژبې د شلمې پیړۍ د پیاوړي محقق لیکوال تاریخ پوه ادیب سیاست پوه او شاعر د دغه علمي شخصیت مرحوم عبدالحی حبیبي په باره کې په یو دوه یا یو میاشت یا دوه میاشتو کې د پروګرامونو په وړاندې کولو د هغه د خدماتو حق نه ادا کیږي. مګر بیا هم څرنګه چې ډېرو اوریدونکو وویلې چې د افغانستان د پښتو د ژبې یا د لیکوالانو محققانو سیلونکو په باره کې که یوه لړۍ شروع کړي او د دې کسانو په باره کې نور ادیبان راو غوړې نور محققین راو غوړې چې دوی په ژوند باندې رڼا واچي نو دا به خوشي منګه ستاسو د غوښتنې په اساس باندې نن د غلړې شروع کړه او د غلړې مو هم د مرحوم عبدالحی حبیبي په پیژنګلوي او دا په برکه د پروګرام نه شروع کړل نو ډیره خوشاله یم چې استاد حبیب الله رفیع چې خپل سیلون کې د پښتو ژبې ته ډیر کار کړی دی ډیر خدمت کړی دی نن زمونږه میلمه ده او د مرحوم حبیبي صاحب په اړه کې یو رساله لیکلې ده کافی پیژني او پیژندۍ او د نږدې ورسره ارتباط لري د نن زمونږه میلمه ده او معلومات مو ورکې زمونږه د استودیو نمبر ځان سره یاداش کړئ کچیر مغوخته چې په پروګرام کې برخه واخلې او سوال مو درلوده نو ټلیفون به وکړي ګورو به تاسو ته به هم نوبت درکو زمونږ د سټوډیو نمبر ده 202 شپږ یو دیش شپږ دیش یو ځلې بیا هم یادونه کوم چې د شلمې پیړۍ د غستر محقق د ژوند په څلور او یا کلونو کې چې یعنی څلور او یا کل وروسته د مړ شوی دی یو څلور 15 کتابونه لیکلي دي زرګونه مقالې لیکلي دي ډېرو سیمینارونو کانفرنسونو کې برخه اخیستې وه او دومره خدمت کړی دی چې د افغانستان ملت څه چې بلکې منطقه کې ټول پی ویاړي او د ټولو د ادب د مینانو د فرهنګ د مینانو هغه شمله یې جګه کړې ده رفیع صاحب په خیر راغلی خبرونه ته زه خبرې لنډوم ستړی مشي مننه چې منلې مو د پروګرام ته راغلی
سلامت وي خیر اوسې
ستاسو د کور ودانی نو تاسو خو پوره کافی معلومات لري لنزدې مو د حبیبي صاحب سره کتلی او راشه درشه مو ورسره لرله نو زه غواړم چې دغه پروګرام کې کا اول مونږ د دوی د معرفت په اړه کې وغږیږو چې څوک د کوم ځای او تر څو دغه ځواني ته یا مثلا دغه مرحله ته رسیږي او د پلیکونو شروع کوي که دغه قسمت باندې نن وغږیږو ډیر بخی ځکه زما فکر دا دی چې څو پروګرامونو کې د مرحوم حبیبي د ژوند په ټولو اړخونو باندې وغږیږو که امکان ولري
ډیره
ښه ښه نو
خدای په نامه
بله مهرباني وکړئ تاسو ښه نو اول دا چې تاسو څومره پیژند په شخصي او خصوصي حساب یو دا خبره نو بیا به بعد دغه نه شروع کو چې کوم ځای کې تولد شوی دی او د کوم مراحل نه تیر شوی دی او بیا چیرته رسیدل دی
د لوی خدای په نامه لومړی ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته تاسو ته او د پورتو د مینوالو ته خپل خواږه او د زړه له کومي سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
لنی کمرغه حبیبي سه زماله پاره دی یو لوی استاد پایس او زه تقریبا شل کاله تر نظر لاندې ومو په دې شلو کلونو کې ما ته لارښوونه کړي زما ماساری زما مقالې زما کتابونه تصحیح کړي
بله
چاپ کړي دي زه هڅولې يم نو په دې اساس زه د دوی د استادۍ د دوی په استادۍ ویاړ کوم او دوی ته ورشتي هدا پورې زما سره مرسته کړي او زما څخه پوښتنه چې هغه یې جواب کړي دي
بله
دا یو متبهر عالم و
ښه
د نبوغ تر هدا عالم و ژوند په اکثرو علومو کې د ژوره مطالعه او معلومات درلودل په دې اساس دا واقعا چې علامه و او علامه هغه چاته ویل کیږي چې د وخت په ټولو علومو کې رسیدلی دی
بله
نو دا د همدې استعداد له مخې چې درلود د وخت په ګڼو علومو کې تالیفات کړي لیکنې کړي او ابتکاري کارونه یې کړي نوښتونه یې کړي دي تاسو وایئ چې دوی د کوم ځای وو څنګه وو د حبیبي صاحب کورنۍ د کندهار د بامیزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا له وخت نه میشته وه د ده غور نیکه ملا بابر د ژوب له مسخیلو نه راغلی و او په کندهار کې په علمي چارو بوخت و او د دربار په عالمانو کې درنه ونډه او برخه درلوده دنه وروسه د زوی علامه فیض الله آغا مولوی فیض الله آغا هم یو لوی عالم و چې په پښتو دری او عربي ژبه لیکنه کولې د هغه نه ورسته د علامه حبو اخونزاده آغا د مولوی فیض الله زوی و چې آغا د خپل وخت په ټولو عقلي او نقلي علومو کې یو متبهر عالم و او پلاساو کتابونه یې لیکلي وو په ساینسي علومو کې د وخت په ساینسي علومو کې په ادبي علومو کې په پښتو دری او عربي ژبه ګڼ کتابونه ترې راپاتې دي.
ښه.
د دې نه علاوه د مولوي حبیب الله زوی د وخت لوی عالم او نوښتګر لیکوال و. خپل حبو اخونزاده د محقق کنداري زوی و. عبدالرحیم د ده زوی و. عبدالرحیم اخونزاده چې هغه هم لوی عالم و او د شیر علي خان د ولیات و استاد و د عبدالله جان د هغو استاد و او وروسته له هغې
ښه اخیری خبره ما ستاسې ونه اورېدم معذرت غواړم
زه تاسې ته وایم
ښه
استاد په یوزر درې سوه شل یوزر درې سوه لس قمري کال بښنه غواړم دلته ګډوډي پېښه شوه
ښه فرق نه کوي وبخښه استاده
د په
یو زرو درې سوه لس قمري کال کې
نه
بلې
نه دای په یو زرو دوه سوه دا څه جوړ کړ ته دا غږ وکړ خراب شو
خیر دی استاده فرق نه کوي
بخنه غواړم
یعنی په دې حساب باندې استاد دا تر کومه حد چې تاسو معلومات ورکړل
تاسو وایم د دې د تولد سنه
ښه
د دې ورسره د کارونو واغه
اها نه زما مقصد دا و چې دا دومره چې تاسو معلومات ورکړل د غور نه کنه تر اوسه پورې چې معلومات ورکړل د ټوله یو عالم متبهره کورنۍ ده چې د سلسله په سلسله راغلې ده د احمد شاه بابا د وخت سي تاسو د دې نه خدومره داسې معلومات شول
او بالکل دا یو عالم کورنۍ و چې د احمد شاه بابا د وخت نه فعال و په عین حال کې مبارزه کورنۍ و
بله
دوی د ملا حبو اخونزاده زوی هغه عبدالرحیم اخونزاده و چې ډیر با جرأت عالم و او د عبدالرحمن خان په وخت کې د ایوب خان طرفداري کوله او بیا عبدالرحمن خان ته وی چې ته ظالم یې بیا هغه ملته په کندهار کې د اعدام کړ همداراز بیا د ده زوی همداسې یو لوی عالم و ملا عبدالحق
بله
او علامه حبیبي د یو زرو درې سوه اته ویشت کال په
ښه استاد فرق نه کوي
بلکنه
غواړم اس فرق مې کوي خیر دی دغه کال کې زیګیدل دی او راځي کني وي اس غنه دی چې په کار وي
نه نه ټول شته هر څه شته دې د یو زوی ملا عبدالحق او چې علامه حبیبي په دې لوی علمی کورنۍ کې له ملا عبدالحق کره د دیارلس سوه اته ویشت قمري کال او د دولس سوه نهه اتیا شمسي کال او د نولس سوه لس عیسوي کال په اپریل کې وزیږید او وروسته له هغې د چې د علم د زده کړې مرحلې ته ورسېد د کندهار د دینی علماو نه زده کړې وکړې د کورنیو کتابونو نه استفاده وکړه د سراج الاخبار کلکسیونونه د مصر د الهلال د مجلې کلکسیونونه او نور کتابونه د علامه محمود طرزي کتابونه دا د دوی په کور کې موجود و دای ولوستل او بل اخر په یوزرو 304 کال کې دای د مکتب نخلاص او ځای ولوس او تر څوک علي معلمي وکړه او تر هغه وروسته بیا ټول افغان کې دای مقرر شو په یوزر 304 کال کې شاعري پیل کړه په یوزرو 310 کال ټول افغان مدیر شو او په یوزر 311 کال کې ټول افغان ټول په پښتو واړاو او دا په پښتو کې لومړنۍ جریده و چې استاد راوېستله او د پښتو ژورنالیزم بنسټ یې کیښود.
ها 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 د همدې ځای نه شروع شو.
له همدې ځای شروع شو.
ها ډېر تشکر. تاسو ویلې چې د پښتو ژورنالیزم بنسټ یې کیښود. دغه بنسټ تر اوسه پورې چې روان دی صحیح روان دی؟
دغه بیا بیله خبره ده. افغانستان کې متاسفانه مشکلات زیات دي ځکه چې د چې ټول افغان نشراوه هغه وخت یو ارتجاعي اړو دور پیښ شو چې په هیواد کې ټول اخبارونه بند شول او ټول افغان هم د ارتجاعي افکارو د خبرولو لپاره د رژیم لخوا وقف شو. د بیبلا کلکانی د عمال لخوا نشریده ورسله غو بیا د ال حضرت نادر شاه په وخت کې یو دیکتاتوري راغله په مطبوعاتو باندې ډېر شدید سانسور و. دغه نو ورسته بیا ورورو بیا زمينه مساعده شو څو چې په ډېر لسوات وشتم کال کې شپږم کال کې د مطبوعاتو ازادي راغله او ازادي کې د نشر شوې لکه ویخ زلمیان ولس او نوري نه په دغه ټول کې حبيبي صاحب فعال برخه درلوده او موجود وو او دغه تحولات او دغه حالات دو چارلو په دې باندې لیکنه کوله. یو وخت توګه به کوله وزه چې په قندهار کې د ټول افغان مدیر و په دې کې د حبيب الله کلکانی والي قندهار ته راغی ټول مامورین وروغوښتل
بله
دی هم ور وغوښتلم.
ها
دی هم ور وغوښتلم. نه هر مامور نه پوښتنه کوله چې ته څه کار کوي. هغه بو خپل کار ورته وښود او د به هدایت ورکړه.
ها
وی ما ته یو چې ته اخبار چی وی ما ورته چې زه اخبار چی وی چې ها اخبار چې چاپوي د امیر سي بخصفتونه کوي او روس او انګريز ته بڅ نه وایي.
ها
بیا به وخندل وی داغه پالیسی و چې ابي بلاد کلکانی جوړ کړی و لیکن تر اوسه پورې ماغه پالیسی په ځای پاتې ده. نو په دې ترتیب په ژورنالیزم کې ډېر لوړې ځوړې راغلي.
بله
او سم د ورستیو جنگونو په وګدو کې هم ډېر لوړې ځوړې راغلي.
بله
لیکن د ده همت او د ده ابتکار او نوښت دی چې د لومړی ځل په پښتو کې جریده را ایستلې او پښتنو ته پښتانه د اخبار سره آشنا کړي.
ښه بلې. نو د څه مونږ ته معلومات لکشته چې مرحوم حبيبي صاحب یوازې په پښتو نه بلکې په دری او په اردو په انګریزي او دغه ژبه باندې پوهېدو او لیکنې کولې چې تاسو ته به تر معلومه ده. بلې
بلې حبيبي صاحب پښتو مورنۍ ژبه وه. فارسی په درس زده کړی و.
ښه
حتی تر اخره وخت پورې به چې د فارسی خبرې کولې کتابی خبرې به کولې یعنی هغه خبرې چې کتاب کې زده کړې وي. مثلا یو ورځ زموږ دفتر ته راغی موږ بخاری لګولې و دفتر ډیر ګرم شوی و. نو دا وخندل وی و دفتر شما حمام از حمام. دې ترکیب کتابی فارسی خبرې کولې. او لیکلې چې کول هغه فارسی چې د لیکلې ده اغه فارسی جی بل لیکوالان هم تر اوسه نشي لیکلي او هغه هم دا منلی دي چې د بي بي سي یو ځانګړی حساب دی او په فارسی کې یو نوی بنیاد یې شي.
د هغه خبره مکرله د نوېخ زلمیانو د نهضت او د دغه کسانو چې دا تعداد کې خوده دی وخ زلمیانو په نامه. نو تاسو ولې د پکې برخه درلوده مشخص به تاسو کېده شې دی باندې لګ تب سره وکړي چې مرحومه بیبي صاحب دی برخه کې څومره کار کړی دی کنه؟
دای په دې وخت کې د شورا وکیلو
bale
او د نوزتونو سره ملګری وو چې وی زلمیانو نوزتون وو، لیکن په شورا کې یو بحث راغی چې حبیبي سي په غو کې خبرې کولې او په غو کې د کورنۍ حکومت په باره کې د نظر ورکړ چې په افغانستان کې د یوې کورنۍ حکومت ته یو دا دیموکراسي نه ده. د دې نه وروسته دای ته تعقیب لاندې و، بیا دای مجبور شو چې د افغانستان نه ولاړ شي دغه وخت پاکستان ته، او لاس کاله هلته تیر کړل په تبعید کې، لیکن د پاکستان غوښتنو ته هم تسلیم نشو. یو وخت د افغانستان او پاکستان روابط ډیر خراب شول.
بله،
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وسوځول شو، مظاهره چان ورغلل ویس وځاو. په پاکستان کې بي بي سي ته وویل شو چې تا هم لا شه د افغانستان سفارت وسوځو او بیرغ ته ور وځو.
ها،
بي بي سي ورته وویل چې زه د افغانستان بچایم، زه د افغانستان دکمن نه یم، زه د رژیم سره مخالف یم، زه به هیڅ کله د افغانستان بیرغ ته سپکه و نه ګورم. بیا مغه و چې په پاکستان کې نظر بند و، ورسته لاغي بیا بیرته د سفارت سره ارتباطات ونیولو، بلاخره سفارت ته پناه راوړه او بیرته کابل ته راغی او افغانستان ته راغی. نو په دې ترتیب یو مبارز سړی و، یو هیوادپال سړی و، یو خپل خاور او خپل خپلواکۍ او خپل ملی او یاړونو افتخارونو مایان سره
ډیره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن مونږ د پښتو ژبې د شلمې پیړۍ د پیاوړي محقق، لیکوال، تاریخ پوه، ادیب، شاعر مرحوم عبدالحی حبیبي په اړه کې غږیږو، د ژوند په اړه کې غږیږو، د خدماتو په اړه کې غږیږو. استاد حبیب الله رفی تاسو ته معلومات درکوي، کېدای شي لږ وروسته تاسې سره هم وغږیږو. رفیع صاحب، په کومو دوایرو کې کار کړی دی؟ رسمي کارونه او تر کومې آخري کار کم کار و چې بیا بعد هغه نه دی نور په کور ناست او رسمي کارونه نه دي کړی؟
دای لومړی د کندهار دی او ښوونځي د مطلع دانش د ښوونځي استاد و.
بله،
او دا استادی د 15 کلنۍ کې کړی، هغه مکتب ویلې او بیا مالته استاد شوی دی.
بله، تاسو ویلې چې معلمي شروع کړی و. ښه،
15 کلنۍ کې ورسته لاغي بیا د ټول افغان سره همکار و، چې بل اخره په 1911 کال کې د ټول افغان مدیر شو.
بله،
لاس کال ټول افغان چلولې، دغه نو ورسته کابل ته راوغښتل شو. دلته په کابل کې د پښتو ټولنې رئیس و، مدیر و، وخت پښتو ټولنې مدیریت و.
بله،
دغه نو ورسته بیا کله چې د ادبیاتو پوهنځی په کابل پوهنتون کې جوړ شو، بیا د ادبیاتو د پوهنځي رئیس و، د پښتو ادبیاتو د تاریخ استاد.
بله،
د هغې نه وروسته یو څه وخت په چمن کې وکیل و، تجار و، بیا شورا کې وکیل و، او دغه نه وروسته ما تاسو ویل چې لس کاله
بله
پاکستان کې و، دغه زه چې راغی د تاریخ ټولنې غړی و، یا د تاریخ ټولنې رئیس شو، دغه نو ورسره د ادبیاتو د پانډي استاد، او بیا د وزارت اطلاعات او کلتور مشاور وو، او تر هغه ورسره بیا کور کې ناستو. یو وګدا ناروغي ورته شو چې هغه زړه ناروغي و، د یوزر او دریسو او دریش پیټه کال د ساور په 19 نیټه کابل کې وفات او همدلته خاورو ته وسپارل شو.
ښه، روح دې خاطوي. ډیره مننه ساسي دې معلوماتونه، تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-819-11-16. رفیع صاحب محترم، ساسي په اجازه یو اوریدونکو کې ټلیفون کړی دی، زه ګورم چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د ستړې مشي
محترم خادم صاحب، تاسو ته استاد محمد رفیع صاحب ته همدارنګ د ادبی ډیرې اوریدونکو ټولو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم صاحب قربان دي سم
ښه مهرباني وکړئ ستړی مشي
ته تاسو سره د ستر استاد علامه حبیبی صاحب پاړه خو محترم استاد رفیع صاحب کور ودان ډیر معلومات راکړل واقعیا چې هم د پښتو ژبې ته ګران افغانستان ته بیلابیل خدمتونه کړی دي خپل وخت د لاس استاد نه دی ورکړی روح دې خاد وي خو زموږ دغه غوښتنه مقصد د استاد رفیع صاحب نه ده چې آیا علامه صاحب مقصد د ادب په بخش کې د شعر او د شاعرۍ په بخش کې کوم خدمت کړی د هغوی یو د غزل بیرګ یا شعر د پښتو د ژبې چې باغی کې مقصد هغه خپل انزورخ ظاهر کړی چې هغه مخته که وخت ورسره راوډي وي نو ډیر به خوشاله شي دا غوی په ادب مو نظر به چې واچو قربان دي
ښه ډیر تشکر د استاد فعالیتونو کارنامو خدمات او ادبي برخه هم دومره پراخه ده زمونږ په ابتدا کې ویل چې ډیر اثر لري پښتو کې په دری کې شعرونه لري نو استاد په دې باندې غږیږي اتمن کوسی آینده کې خصوص بل لګلن معلومات تاسو ته درکې د استاد باندې خبرې په یو پروګرام کې نه خلاصي کې په مرحوم حبیبی صاحب باندې سوې رفیع صاحب لن معلومات ورته ورکوي کوم نمونه ورته وای
ما تاسو ته ویل چې دای د نوبوخ تر هدا د استعداد درلود او هغه و چې ډیر کم سیم کې د تحقیقات لاس پوری کړ ادبی تحقیقونه وکړل او په عین حال کې ادبی تحقیقات لاس پوری کړ چې د لومړی شعر په 1304 کال ټول افغان کې چاپ شوی دی او هغه داس وخت چې اعلی حضرت امان الله خان د کابل نه قندهار ته ولاړ په یو سفر او د پدې شیر کې اعلی حضرت امان الله خان ته قندهار ته د ورکلو هر کله ویلې دی د دې نو ورسته په ټول افغان کې ډیر شیرونه چاپ شوی پښتو او دری مقالی چاپ شوی سر مقالی چاپ شوی کله چې دای د اخبار مدیر شو په 1311 کال کې د ټول اخبار په پښتو واړاوه
bale
دا یو چې هغه د پښتو لیکوال ډیر لګو دا اکثره داسې غنی د چاپ کړي چې لا خبر نه نیولې تر اعلان پوری ټول دي د په قلم دي
ها
نه په دې اساس ډیر پرکار او ډیر پختکار سره وي نه د شیرونه ویل په پښتو په دری شیرونه ویل په پښتو شیرونه کې نیو شیرونه ایجاد کړي د آزاد شیرونه د قافیه شیرونه ادبی ټوټی لیکلې چې هغه هم یو نوې کار او یو نوې شی وو
bale
پښتو لاندې قصې لیکلې د ډرامې لیکلې د بیوازلان په نامې ویکتور هوګو د ناول ژباړه کړې ده نو په دې ترتیب و استاد د ماده په ټولو برخو کې استعداد هم درلود او په دې ټولو برخو کې کار هم کړی دی
د ډېری قوي حافظه خاوندو
قوي حافظه بالکل دا چې کله به تور سره کې ناشته او د خبرې کولې فکر کوي چې کتابي مخه ته پروت یو وایي دا چې مفصل او جامع معلومات یې شړی تور کول او کله به سړی د مجلس نه راو که پینځلس دقیقې ورسره ناشو فکر به وکاو چې ما یو هفته په پانتون کې درس ویلې دی او زده کړم کړی دی
bale
دومره عالی معلومات یو او دومره فصیح ژبه یو چې هغه په ډیر کلی شکل وړاندې کول او شاګردان ورته راتلل ورته ناس وو دوستان ورته راتلل ډیر خوب مجلس یې کاوه ډیره خوږه ژبه یې و
bale
نو په دې ترتیب استاد دیو ډیر فصیح او بلیغ استاد وو
پاکستان کې چې دی وو لاس کاله یالته تیر کړل او په خپل ترلې ولته فرارونه دغه وخت کې معلومات شته چې دی په دغه وخت کې د لاسو کلونو کې څه کارونه وکړل څه شی ولیکل کوم کتابونه په دغه وخت کې لیکل دي چې په پاکستان کې
هغه هغه هیڅ وخت بیکار نه وو
البته
هم چې تللې وو د یوې خوای سیاسي مبارزه کوله د جمهوریت غږ په نامه
bale
یو مجله د په همکاري چلیدله او بیا یې په پیښور کې د آزاد افغانستان په نامه یو اخبار چلاوه چې څو کال و چې لید په غو کې اجتماعي او سیاسي او ادبي مسائل خبرېدل بیا یې په کراچۍ کې د سروش په نامه یو د دری ادبی مجله چاپوله چې په غو کې ډیر اثر چاپ کړي ډیر مسائل مقالب کې راغلي د دین علاوه د تازه نوای معارف یو تاریخي اثر چې د افغان او انګریز د لومړی جګړې په اړه کې وو هغه په زرو مخونو کې د کراچۍ نه نشر کړی دی یو زر مخه کتاب دی د دین علاوه د طبقات ناصری په کوټه کې چاپ کړی دی چې هغه د افغانستان یو ډیر مهم تاریخ دی د غون علاوه دی لودیانو د ملتان لودی خاندان په نامه پوردو ژبه کې یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسي تاریخ لیکلی وو دوه ټوکه چې هغه متاسفانه ضایع شوی دی په تاریخ تجزیه شاهنشاهي افغان دا یو کتاب دی چې دوی لیکلی دی هغه سندونه چې په اتلس سوه نهه دېرش کې د لاهور مثلث تړون زموږ ځینې خاورې بېلې کړي بیا په اتلس سوه اته اویا کې د ګندمک تړون زموږ خاورې بېلې کړي بیا په اتلس سوه درې نوي کې د ډیورنډ د تړون له مخې زموږ خاورې بېلې شوې په دې یو لوی کتاب لیکلی تاریخ تجزیه شاهنشاهي افغان دا تقریبا پنځلس کاله مخکې ما چاپ کړ قلمی نسخه یې له نیکه مرغه لاسته راغله او ما چاپ کړ او د خلکو لاسونو ته ورسېد د دې نه علاوه شاید ډېر نور کارونه یې هم هلته کړي وي چې هغه د ده په اثارو کې پراته دي او راغلي دي
زمونږ د اوریدونکو فرمایش ورکړه چې که د شعر کومه نمونه بیا موږ ته ووایو نو وروره د اشعارو نمونې بیا په بل پروګرام کې درته واورو او که رفیع صاحب په یاد یې درته ووایي کنه موږ به پسې وګرځو او را پیدا به کړو ځکه چې یو ویب سایټ شته دی چې د مرحوم علامه استاد حبیبي په باره کې ډېر معلومات پکې دي او د رفیع صاحب یو بسته رساله ده چې نام خدا د خپل لکه یو کتابخانی غوندې معلومات ټول په خپل سر کې راغون کړی دی هغه د موږ او تاسو ته معلومات راکوي نو د هم په بسته اغل کړی دی کتاب لیکلی دی کېدای شي د اشعارو نمونه بیا په بل پروګرام کې واورو وبخې رفیع صاحب په یاد خو به دي کوم نمونه
د اوس د استخزو ما یاد نه ده لیکن د اشعارو یو دیوانی د درد دل په نامه چاپ شوی دی او
دا ټول شیرونه په دری دی که دری په پښتو
شیرونه دی بلی پیغام شي د او دم په دری دی او بلی د پښتو شیرو د پښتو دری شیرونو ګډ دیوان چاپ شوی دی
بله
او نور شیرونه له خواره وارد دي او ما ځای ځای پیدا کړي دي چې شاید دغه هم یو بشپړ دیوان جوړ شي
او چاپ شي د خیر سره
او چاپ شي ان شاء الله
ډیر مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن استاد حبیب الله رفیع د خبرونه میلمه ده د آشنایانو د ادبی دیری د پروګرام میلمه ده او خوشاله یو د موقع مساعده شوی ده چې د نن د پښتو ژبې د پیاوړي محقق لیکوال تاریخ پو او علمی شخصیت مرحوم علامه عبدالحی حبیبی په باره کې غږیږي د ژوند په باره کې غږیږي او تاسو چې هر سوال لري کولی شي یا په موږ ته په فیسبوک کې ولیکي او یا که اوس تاسو ته فرصت مساعد شو خبرونه ترغلی مطرح کړئ که تاسو اجازه وي رفیع صاحب زه په دې بل اوریدونکو کې سوال واورم ځکه لږ به نوبت ورکړو دوی ته مهرباني وکړئ کوم ځینم ټلیفون کړی دی د آشنا رادیو د سوال له وکړه سلام شي وعلیکم سلام وعلیکم سلام
دیبا خادم پورې تاسو او رضی ته پر الله پاک ډیر جون ورکی
تاسو سره
دې خدای زموږ محترم دې ډیر محترم دې الله دې دې موږ سره ملاقات وکړه
ښه
دې محترم دغه په اړه چې پښتنه کوم دا لږ کال چې د پاکستان په تیر په لاو دا په تعقیب کې څه
بلې
خبرې په اړه سوال کوم ښه
او به خیر څنګه سوال کوټ نه سوکې
اسمت الله
خان سیال کوټ نه میره بنو کخه
دا ا دې دا په سره د توس به دا په دې تیار څو ځایونه د سفر باندې په توحید کول باندې تاکید شو نو زه ما چې سره د بل ملک په دونه غیر پندې چې دا د خپل ملک دیارغه او د خپل ملک سفارتخانه باندې دونه خپې دي یما هغه خلک چې په خپل ملک د اخر کې یو اقتدار دی او دغه بیرغ یې لري او یو سر کاتر بیرغ یې دغه په ملک باندې دا خپل د چا غم ده او په تر اوسه پورې یو او بل به د دې استاد نه دا په خطا دا د دې ور اجو ته پروګرام کرای دی الله دې ځوان دی لري الله دې بل دې روپر ور نو دغه دې په طرف لدا سوال دې چې د امیر عبدالرحمن خان د حبیب الله خان د امان الله خان د نادر شاه راتګ دې باندې تفصیل ته خبرې دې د الله په خاطر باندې دې تفصیل دې تفصیل دې باروتا او لاله دې الله دې
رفی صاحب تر کومه حد د په خبرو باندې پوه
شئ؟ زه د دوی په خبرو پوه نشوم، خبرې ډېرې غاګي سم نه وو.
بله
ډېر پوه نشوم چې د څه وویل
زه هم همداسې لکه تاسو غوندې ډېره پوه نشوم. زه فکر کوم چې تبصره یې وکړله او د مرحوم علامه حبیبي صفت یې وکړو چې د کله چې په پاکستان کې وو ورته وویل شو چې بیرغ د افغانستان اوسېز او ده او نه کړل، مګر بیروسه وایي داسې وخت راغی چې افغانستان کې یعنې داسې دور راغی چې خپله په افغانستان کې خلکو دغسې سور بیرغ وزړه او خپل بیرغ لرې کړ. دغه خبرې ما واورېدې نو زیاتره زه پوه نه شوم. همدومره وویل چې سیالکوټ نه غږېږم او مرحوم حبیبي صاحب وستای. ښه،
او حبیبي صاحب د ثور په کودتا ډېر زیات ځورېده.
بله،
او د همدغې وخت نه دته د زړه ناروغي پیدا شوله.
بله،
او بالاخره د مغ زړه د ناروغۍ نه دی وفات شو، ځکه په د وطن ډېر ګران و، د دې وطن سره ډېره مینه درلوده. د نه شوی لیدلی چې وطن یې برباد شي، د وطن زامن یې ووژل شي او د پردو هیوادونو لاس ته ولویږي. دته د ټول تاریخ پروت و، دته د ختیځې اروپا غلامېدل، د منځنۍ آسیا غلامېدل او د روسانو لاس ته لوېدل، د ټول تاریخ د مخې ته پروت و. او د کمونیزم په راتلو سره دغه ټول بد حالتونه په نظر کې ساتل، نو په دې اساس دا ډېر ځورېده. او همدغې ځاورو همدغې شکنجې دته ډېر فرصت ورنه کړ چې ژوندی پاتې شي او په څو کلونو کې وفات شو.
وبخې څنګه دبه مثلا د ورځې به څو ساعته کار خو معلوم دی چې ډېر کار به کوي، چې څو ساعته به دی ویده کېده چې څلور او یو کلونو کې دی 115 کتابونه او زرګونه مقالې لیکلي دي استاد؟
کاری ډیر زیات کاوه، فقط د ورځې یو 15-20 دقیقې د غرمې خوبی کاوه، هغه د ته ډیره زیاته فائدہ رسوله.
ها،
او نور به دائم چې کله سړی ورغی دای بو بوختو او د خپل میز شاته بناز کتابونه به ورته پراته او لیکل به کول، او کله به او کوشش به کاوه چې داسې موضوع ولیکي چې هغه نوی وي، نه وخت ولري، نه کله به شي ونوي موضوع پیدا کړي. و ډیر بخښو په ډیره خوښي به کار کاوه، او هغه به کیړله وړاندې کوله. ستړی کېدا نه، د یوې وړې موضوع لپاره به یې په لسهاوو مخزونه کتل. ما د ده داسې مقالې هم لیدلې چې یوه وړه مقاله یا اویا اتیا مخزه لري. په دې ترتیب دای خوشحاله کېده چې مقالې نوي مخزونه ولري، ډېر مخزونه ولري، او یوه نوې موضوع رابرسي.
او دا زیات سړنې چې کولې، یعنی زیاتره کوم ژبو کې د زیات سړنې کړې دی او استفاده کړې ده؟ په څو ژبو پوهېده؟
د په پښتو کې سړنې کړې، په فارسی کې ډېر زیات سړنې کړې، په عربي کې سړنې کړې دي، په انګریزي کې دا سړنې کړې چې د یونسکو له خوا نشر شوې دي.
بله،
یعنی دا د یونسکو په معیار په انګریزي کې سړنې کړې.
ښه،
په اردو کې لیکنې کړې دي، د سانسکریت او زړو ژبو سره هم آشنا وو. نو په دې ترتیب دا هڅه کوله چې د علم د تیارو بوټونو د روښانولو لپاره له هرې ژبې او هرې کتاب نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، اساس د کور ودانې ژوندۍ اوسي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن مونږ د مرحوم علامه حبیبي صاحب خدمتونو کارونو او ژوند باندې غږیږو. استاد حبیب الله رفیع تر اوسه پورې معلومات ورکړل. که تاسو کوم سوال لرئ کېدای شي سوالونه مو ولیکئ، بل پروګرام کې بیا هم مونږ غږیږو. د مرحوم حبیبي په کارنامو باندې، کتابونو باندې او سبک باندې، لیکنو باندې غږیږو. هر څومره سوالونه چې لرئ زمونږ په پاڼه کې ولیکئ. کېدای شي بل خبرونه کې تاسو سوالونه ته رفیع صاحب ځواب ووایي. د خبرونه پاتې دي فقط 15 دقیقې. زه کوشش کوم چې کوم بل اوریدونکي وي او سوال لري، دې زپوري به دا پروګرام به بند کو او تر بلې هفته به په لوی خدای اوس پرو رفی صاحب، نو تاسو غوونه سي چې د څوک دی او سوي ځکه ک نور مسلو ته ور شو بیا نیم کله پاتې کیږي. مهرباني وکړئ د امریکا غا غشنا رادیو ده ستړی مشي.
سلام علیکم محترم زیبا جان خور، تاسو او درانه استاد استاد رفیع صاحب سلامونه وړاندې کوم. جعفری لزاب لزامت.
وعلیکم السلام جعفری صاحب، کا کوم سوال لري؟ مهرباني وکړئ.
او واخ ډیر کوته د محترم زیبا خادم خو درن استاد لوړ شخصیت مهم را بللای دی. فقط یو ځنی خبر از ما داره چې د علامه صاحب په کورنۍ کې وڅ کوم یو شخص فعالیت کوي د دې پر قدم باندې دا کړی، او بل د استاد سمې غوښتنه ده د پښتنه چې تا په دې کې کوم یو شی لیکلی کدی ویلی او کاغرات وای دا په دې پروګرام کې په بل پروګرام کې ډیر مننه.
او کې د شی بل پروګرام ته راشي خپل پښتنه وکړي. ډیر مننه رفیع صاحب محترم، مهرباني وکړي.
بلې دې ابي بي صاحب نه لنی کمرغه درې ځامن وی ولور پاتې یو زوی انجینر میرویس حبیبی دی، هغه تعمیرات و متخصیص دی. بل زوی خوشحال حبیبی دی، هغه دی زولوجی متخصیص دی. او بل زوی هم حبیب الله حبیبی دی چې هغه ډاکټر دی. او لوری هم د انګریزی متخصیص ده. نه دوی هم آثار لیکلی، دوی هم تحقیق کوي، او په عین حال کې دوی لوی کارده کړی چې د علامه حبیبی د آثار یو وغی جوړ کړی دی، ویب سایټ جوړ کړی چې دغه چاپ شوی آثار یې پکې اچولی دی. او نور هم کوشش کوي چې د حبیبی صاحب آثار راغونډ شي او ټول د خلکو لاسونو ته ورسي.
ډیره زیاته مننه. فکر کوي چې یعنی اوس هم کافي کار نه دی شوی، ډیر کار پاتې دی چې د ده د خدمتونو هغه حق او اندازې پورې ادا شي.
حبیبی صاحب ډیر زیات کار کړی. ما یو کتاب را شروع کړی، 1000 مقاله، 1000 مقالې.
بله،
چې د حبیبی صاحب د 1000 مقالو مجموعه باید ځنې جوړ شي.
ښه،
د دې لومړی ټوک چاپ شوی دی، تقریبا 800 مخه دی.
بله،
او په دې کې د ده یو زیات شمېر مقالې راغلي، او په نورو پسې هم یم. خدای ژوند راکړي، صحت راکړي، هغه نور پاتې ټوکونه به هم چاپوم.
دغه مقالې تاسو د کومو کومو ځایونو نه راټولې کړي دي؟ کومو کومو ځایو کې دا چاپ شوي؟ ټول افغانستان کې چاپ شوي دي؟ مطبع کې
یا د مقالې په سیمه کې چاپېدلې دي؟ د مقالې واځي په افغانستان کې نه وي،
ښه،
ایران کې چاپ شوی، په هندستان کې چاپ شوی، پاکستان کې چاپ شوی، تاجکستان کې چاپ شوی، هندستان کې چاپ شوی. په دې ترتیب دي د مقالې خورې وری دي د سیمې په مجلو په جریدو کې چاپ شوی، او یو شمېر قلمي پاتې دي چې هغه هم زما سره وی او په دې کتاب کې مخېستي.
یعنی تاسو د خارج کې نورو غونډیو ملکونو کې د افغانستان چې د کوم اثر دی چاپ شوی دی مقالې الته مو پسې کوشش کړی د ټولې کړې
هغه ممره پیدا کړی او هغه ممره پیدا کړی.
نو تاسو هم کافي کار کړی دی خدای دې ژوندۍ لره چې نور هم په دې برخه کې کار وکړي. ستاسو استادو د افغانستان د استادانو استادو د ټولو د پښتو ژبې او د پښتون قوم او د افغانانو او د ملک لپاره ډیر کار کړی دی چې د کارونو او خدماتو حق ادا کړی شي. ټولو ته د خدای توفیق ورکړي. آینده خبرونه کې مهمه کومه مسله ده ستاسو په نظر چې د دې لوی شخصیت د کارونو په برخه کې
پیوی نو په اثر وبغږي وو د دوی په اثر وبغږي کوم اثر چې دوی لیکلي؟
بله،
او د غو اثر او هغه محتویات او درنښت او مهمتو په دې وبغږي.
نو د اثر کې هم ډیر مهم اثر دي، مثلا پټه
خاص کټګوري د پروبیل د کرو د ادبیاتو برخه بو بیل کرو،
صحیح،
د تاریخ برخه بو بیل کرو، د تصوف برخه بو بیل کرو، همداسې بو بیل بیل شکل پر وبغږي وو کپه د تیر راتلونکي پروګرام کې پورانه شول ونتواني د بیا بو بل پروګرام ته.
بالکل صحیح ده استاد، ستاسو د کور ودانی ډیر تشکر. په مخمخه قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. سوشي ویروس د امریکا غا غشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. که تاسو هر سوال لرئ نو کېدی شي چې خپل سوالونه ولیکئ، ځکه چې بل پروګرام ته استاد حبیب الله رفیع بیا زمونږ میلمه ده، او د مرحوم علامه عبدالحی حبیبی په کارونو باندې غږیږو، د دوی په علمي خدمتونو باندې غږیږو. په خپلې مخ یو ویلې چې د ادبی فعالیتونو نه به شروع وکړو. نو هر سوال چې لري ویل کی او موږ به ور سره مطرح کوو. استاد اساس دې په مخه خیر، ډیر تشکر، شپه مو په خیر.